السلام علیکم احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مهم خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په ایکس پاڼه کې ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ، اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نور الدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په 5 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبرې وشوې او د دواړو هیوادو ترمنځ د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو، د سوداګرۍ د ګډې خونې د جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نشتې درې اونۍ مخکې نوې ډیلي خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیالي استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه یې بې ثباته کړي. انا اوستیګنیوا د ملګرو ملتونو د امنیت شوراوی غونډې ته د پنځشنبه په ورځ دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا شته. په امنیت شورا کې د روسیې استازي سرګ شویګو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډېر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وای چې بهرنی وسلوال په افغانستان کې نشته او داعش خراسان څنګه هم ځپل شوې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د ګڼي ګوڼې او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډېر لږ باران ورېدلی دی چې د ځینو راپورونو له مخې په تېرې یوې پیړۍ کې دومره لږ ورښت نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلې سیمې ته د پلازمینې د لېږدېدو نظر ورکړی و. د ایران ارنا اژانس د پنځشنبه په ورځ د پزشکیان په وینا خبر ورکړ چې وایي حقیقت دا دی چې دوی بله هیڅ چاره نه لري، دا یو ضرورت دی چې پلازمینه بل ځای یوسو. د دې سیمې د اوبو ستونزه نه شو هوارولی. پزشکیان د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو که باران ونه شي شاید تر ژمې مخکې تهران تخلیه شي، خو نوموړي په دې تړاو نور توضیحات نه و ورکړي. اوکراین وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپروژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تېره شپه د زاپروژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دا برید په څه ډول وسلې شوی دی. تر دې مخکې چارواکو د لارښود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و. زاپروژیا د اوکراین یو صنعتي ښار دی چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. افغان طالبان د هند مرستو ګړندۍ لټه پیل کړې. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و.
سیف د چلرن ماسه وایي په افغانستان کې هره میاشت په لسګونو کسانو ته د ناچاو د توکو او ماینونو له امله مرژوب لاوړي. خلک هم دې ته اندېښمن دي.
مرمۍ او شین اوس ډېر زیات پراتې هلته معلومېږي نه پټتي لکه څه خاورو لاندې سبدي کې معلومېږي نه ښکاره.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له ایران او پاکستانه د لکونو افغان کډوالو ستنېدو د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې راوسته. د دې ترڅنګ د افغانستان درغاړي آریانا سعید څرګندونې لرو.
افتخار دارم که امشب در همچین یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم.
در دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت له هند څخه وغوښتل چې په خپل خاور کې د افغانستان د تجارتي مالونو لپاره بازارونه پراخ کړي او د کارګو مرکزونه پرانیسي. رویټرز اژانس څرګندوي چې طالبانو دا غوښتنه د دې لپاره له هند څخه وکړه چې هم له نوې ډیلي سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لټه کوي او هم له پاکستان سره د پرله پسې سرحدي نښتو او د لارو د تړلو له امله په بدیلو لارو پسې ګرځي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي له هند څخه د پنجشنبې په ورځ د خپل سفر په ترڅ کې دا هم غوښتل چې د ایران په چابهار بندر کې د افغاني توکو د انتقال په وخت له مهال ویش سره سم د خدماتو په تنظیم کې مرسته وکړي. په وچه کې ایسار افغانستان چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې له پاکستان سره تجارتي لارې یو مخ بندې شوي دي، ډېر صادرات او واردات ایران او د مرکزي آسیا هیوادونو ته کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عزیزي په نوې ډیلي کې د هند د سوداګرۍ د وزیر جیتن پرساد سره ولیدل او د پانګونې، ګډو پانګونو او د افغان صادرونکو لپاره د فرصتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. عزیزي همدارنګه هند ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان په جنوب لویدیځ نیمروز ولایت کې چې له ایران سره پوله لري بندرونه جوړ کړي او د هند ممبۍ ته نږدې د کانټینرونو تر ټولو لوی بندر په نهاشیوا کې د کارګو پروسس چارې آسانه کړي. د طالبانو چارواکو تیرونې رویټرز اژانس ته ویلي وو چې صادرات د پاکستان د لارې په پرتله د ایران او مرکزي آسیا له لارې ګړندی وده کوي، ځکه چې د پولې تکرار تړل د دوی اصلي ترانزیت لاره ګډوډوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په وینا عزیزي د پنجشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم وکتل او د افغان سوداګرو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې ګړندۍ کولو هڅه یې وکړه. همداراز د درملو، سړو خونو، میوو پروسس او صنعتي پارکونو کې د نوې ډیلي د همکاریو غوښتنه وکړه. نورالدین عزیزي د چهارشنبې په ورځ هند ته په 5 ورځني سفر ولاړ. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند له سیال پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکې د دې لپاره خړ پړ شوي چې اسلام آباد وایي افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي، د هغوی مرسته کوي او دا ترهګره ډله په پاکستان کې خونړي بریدونه کوي. افغان طالبان دا تور ردوي، خو دغو اختلافاتو دې ته زمینه برابره کړې ده چې هند له افغان طالبانو سره د 2020 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبان بیا واکمنان شوي دي تر بل هر وخت روابط ښه کړي. د دې اړیکو په اړه د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر لرو.
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي برید پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و. دا شاهد دی چې په ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و په کابل باندې برید وسو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربه ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هېوادونو پاکستان او هند وویشل سوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلي معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام‌آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلند سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولي سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګله دېش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې مانا چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د مان نظره به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړې دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د سار سازمان په هرات ولایت کې د طالبانو له لوري د برقې یا چادرې اجباري کول د شوزو پر خپل واقعي ښکار بریټ بلل دي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمیر بیرمن یا انجونی وای د دوغ محدودیتونو لعمل د روغتیایی او نور عامه خدماتو په ترلاسه کولو کې لستونزو سره مخامخ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقې یا چادرې د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقونو د طرز آسمانوایي د اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په هغې اعلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلیي دربار له لورې د دې په اکس پاڼه خپور شوی راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي، د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړی دی. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې له مخې یې غواړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړي، او د اعلامیې په ټکو دا د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پرله پسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړي دي.
د طالبانو له لورې د ښځو د محدودولو، د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یوه بله هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کېنول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو له لورې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پېژندل لوسره هغوی د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړي.
په لامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پراخو غبرګونونو ته هم اشاره شوی، لکه برقه یا چادرې ته اور اچول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوی محدودیت ښځې له ډېرې له ټولنې څنډې ته کوي، او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیایي او نورو عامه خدمتونو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل مخکیش پکلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزوی روختون ته یوړ، خو د داخلي دوه اجازه ورنکړل شو. هغې د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیایي حالت خراب دی، پرېږدئ چې ډاکټر ته ښکاره کړم. سره له دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولی و او په اسلامي حجاب کې تللی وم، اجازه رانه کړل شوه. نه یوازې زه بلکې هېڅ یوې ښځې ته اجازه ورنه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه چې کنټرول زیات کړي. آن د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ ښځه له برقې پرته پاسپورت نسي اخیستلی او ورته اجازه نه ورکول کېږي.
که څه هم طالبان اجباري برقې یا چادرې ردوي، خو ټینګار کوي چې ښځې باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعت کړي. مخکې تر دې د ویپولي ډاکترانو سازمان ویلي و چې د دې نویو محدودیتونو له عملي کېدو وروسته د هرات حوزوي روغتون ته د ښځینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تېرو له 4 کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې ناچاو د ټوکیو او ځمکني ماینونه هر میاشت له 500 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي چې ډیری ماشومان دي. په دې اړه راپور لرو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې اوسیدونکی پیر محمد دی چې د روان میلادي کال په پیل کې لس کلن ورور صادق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاستې اوړي، خو د ورور روغتیایي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی.
تقریباً خاور لاندې سپر دي کې سپر دي کې معلومي کې نه ښکارا باید دغه سپایي وجه
سپد چلدرن د 2020 نه تر 2025 کال پورې په ماشومان باندې د چودونکو توکو وسلو جوړونکو غیزې پنوم په خپل تازه دوه شپې تمخیز راپور کې چې د پنځمې په ورځ د نوومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویپاڼې باندې خبر شوی ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو لپاره یو له خورا کاکړو هیوادونو څخه دی چې هر میاس له 500 څخه ډیر کسان چې ډیرای ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي د سیف د چلدرن د راپور لمخې دا مهال لکتر لګ